پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بونیری ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمه نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو ډومبه د فرخند اسد نه د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی. د عوامي نېشنل ګوند پارلمان غړو د 3.5 لک پښتنو د شناختی کارډونو بندیدو پر ضد لنن په اسلام آباد کې احتجاج پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا د قانون وزارت وایي د مدرسو او غیر سرکاري تنظیمونو د فند د جاج اخیستو په اړه به ډیر زر قانون سازي کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ماسکو کې ویلي امریکا غواړي چې له روس سره په هغو مسلو خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه پرې اختلافات لري. د خبرونو تفصیل. عوامي نېشنل ګوند په پاکستان کې د پښتنو د شناختی کارډونو بندیدو پر ضد د نن په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج پیل کړی دی. په دغه احتجاج کې د ګوند قومي اسمبلی او د سینټ غړي ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی د خپل احتجاج په اړه مشال ریډیو ته وایي
د لکاو تعداد کې د خلکو کارډز بلاک شوی دي. زمونږ لپاره ډېر اسانه خبره وه چې مونږ یو کال ورکړی وی چې هغه ټول خلک چې رچا کارډونه بلاک دي هغې د اسلام آباد ته ځان ورسي او په دې احتجاج کې شریک او شامل شي. خو ظاهره خبره راغله چې هغې کې به عام ولس ته تکلیف و او مونږ دغه نه غواړو. لہذا مونږ دلته ناست یو او مونږ تش پارلیمنټرینز خپل احتجاج ریکارډ کوو.
د دغه احتجاجي ناست اعلان د ګوند مشر اسفندیار ولی خان د نهه پورز نا وخته په پیښور کې په یوې شمولیتي غونډه کې وکړ. خو د پاکستان وفاقي حکومت دا خبره ردوي چې ګینه یوازې د پښتنو شناختی کارډونه بند کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزارت لخوا صوبایي اسمبلی کې د مدرسو غیر سرکاري ادارو د بنګو د جاج اخیستو یا آډټ لپاره د قانون جوړولو بل د نهه پورز وړاندې کړل شوی دی. حکومتي چارواکي وایي چې د ټولو مدرسو غیر سرکاري ادارو به پوره پوره کتنه کوي او د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو په سلا به ډېر زر د قانون جوړوي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د قانوني چارو خصوصي مشیر عارف یوسف مشال ریډیو ته په دې اړه وایي بلخوا په پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې د مخالف سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمان د صوبایي اسمبلی غړي مفتي جانان مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت په دې اړه له دوی او نورو ګوندونو سره هیڅ خبرې نه دي کړې. د بلوچستان صوبې ډاکټرانو ویلي دوی د صوبې په هغو سیمو کې صحي کیمپونه لګوي چېرته چې خلک د علاج اسانتیاوې نه لري. د ډاکټرانو د مرستندویه لاسونو په نامه ډلې مشر ډاکټر شیرزمان د نهې پورز مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په دې لړ کې لومړی درې ورځنی کمپین د جمعې له ورځې په ژوب کې پیلوي.
شپیتا اویا کنسلٹنٹ میں ان شاء اللہ شرکت وکی اور دغه سے کمچی ماسر عملہ دا ٹیکنیکل اسٹاف اور جونیئر ڈاکٹر تقریباً 25 درس جونیئر ڈاکٹرز با کار پچی کی اور سرا با ٹیکنیکل اسٹاف چکم دی چی آغا دا ایکس رے ٹیکنیشن دی آغا دا تے آپریشن تھیٹر ٹیکنیشن دی آغا با 30-40 کسان جی.
ډاکټر شیرزمان مندوخیل وویل چې په دې کیمپ کې بعد د زړه او سترګو د آپریشن په ګډون د یو شمېر ناروغو علاج کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي په کابل کې روسی سفارتکار د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون له یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سره په ځینو غونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد څرګندونې کوي. د ولسی جرګې دوی مرستیال محمد نذیر احمد زینن مشال ریډیو ته وویل دغو ډیپلوماټانو په ځینو غونډو کې ویلي چې افغان حکومت او په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د خلکو په خیر نه دي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه لاس نه دی ویلي. د افغانستان ولسی جرګې د 16 ورځو پر لپسې غیر حاضرۍ له امله د 3 وکیلانو دندې ځنډولې دي. په دغو وکیلانو کې احمد بیزاد، فرشت انوري، پروین دورانی او بشیر احمد شامل دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دغه وکیلان به له دې وروسته له ټولو امتیازاتو بې برخې وي او نشي کولای چې ولسی جرګې ته راشي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په ماسکو کې د خپل سفر پر وخت روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره په داسې وخت خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شام د شخړې په اړه کړکېچ زیات شوی دی. ټیلرسن د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامی لومړی چارواکی دی چې ماسکو ته سفر کوي. ټیلرسن په دغه وخت په خپلو خبرو کې ویل امریکا غواړي چې په هغو مسلو خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه پرې اختلافات لري. په دغه خبرو کې سرګی لاروف وویل امریکا باید روس ته د ده په وینا دا ناسم وړاندیز ورنکړي چې د امریکا په حق او یا مخالفت کې د یو انتخاب وکړي. هغه دا هم وویل واشنگتن باید په شام د اپریل د 8 نیټې غونډې حملې ترسره نکړي. دواړه هیوادونه د یوکراین او د شام د شخړې په اړه مختلفې رائے لري او دغو مسلوې تعلقات هم کړکېچن کړي دي. خو ټیلرسن وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ به د خبرو لارې تل پرانیستې وي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له هغه وخته چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی د روس او امریکا ترمنځ د باور سطح ټیټه شوې ده. پوتین دا خبرې په یو ټلویزیوني مرکه کې کړې دي چې نن د کریملن په ویبپاڼه خپره شوې ده. د هغه دا خبرې په داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ماسکو په سفر دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی په دې اړه پلټنې کوي چې د تیر اونۍ په شام کې په کیمیاوي حمله کې روس لاس لري او کنا. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پرون د نهې په ورځ ویلي په دې کې څه شک نشته چې د اپریل په 14 نیټه د شام په خان شیخون سیمه کیمیاوي حمله د شام حکومت کړې ده چې پکې 80 کسان وژل شوي وو او ګڼ نور ژوبل وو. بلخوا ځینې امریکایي چارواکي وایي دوی داسې فکر کوي چې روس هم په دغه حمله کې ککړ دی. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال د رابیا اکرم خان ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ پیسې حاصل کیږي او په 1.45 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو پاونډ په 1.25 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو درهم په 28.80 روپۍ حاصل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ او په 28.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 24 او 45 او په کوټه کې 10 او 8 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. پروانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. د عوامي نیشنل ګوند د پارلماني مشران نن په اسلام آباد کې د پښتنو د شناختی کارډونو تړلو پر ضد احتجاج کوي.
دا د پښتنو د شناختی کارډونو بندولو د مسله کافی زړه مسله ده. خو د نږدو ورځو کې دا لږ ډیره زیاته شوې ده. پنجاب کې، سندھ کې، نور ځایونو کې
د خیبر پختونخوا حکومت د غیر سرکاري ادارو او مدرسو د پنګو د جاج اخیستلو لپاره په اسمبلی کې یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پوز د مشر سره لیدلې دي او په جلال آباد کې سیکانو د ویساک جشن لمانځلې دي. نن په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د عوامي نېشنل ګوند قومي اسمبلی او د سینټ غړي په احتجاج باندې دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې کوم د لکونو پښتنو شناختی کارډونه تړلي دي هغه بیرته پرانستل شي او دغه مسله د زر تر زره هواره کړي شي. په دغه اړه باندې احمد الله نور معلومات راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني استازي او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا د پښتنو د څلور لکو نه زیات شناختی کارډونه بند کړي او دې لړ کې د حکومت اعلی چارواکو سره ملاقاتونه هم وکړل چې دا شناختی کارډونه دې خلاص کړي، خو تر اوسه یې غوښتنه ونه منلې شوه نو مجبورن په احتجاجي لاس پورې کړو. د نوموړي وینا وه چې موجوده وخت کې د عوامي نېشنل ګوند صرف پارلماني غړي په احتجاج دي او دا احتجاج به تر هغه وخت جاری وی چې ترڅو ورته د حکومت لخوا د پښتنو بند شناختی کارډونو د خلاصولو یقین دهانی ورنکړی شي.
کوم خلکو کارډونه بلاک شوی دي هغه غریبانو ته یو ډیر لوی مشکل او ډیر لوی تکلیف ته دی وخت کې. مونږه خپل احتجاج ضرور ریکارډ کوو، خو مونږ د عام ولس لپاره یا د نورو خلکو لپاره اس قسمه یو مشکل پیدا کول نه غواړو. کني د لکاو تعداد کې د خلکو کارډز بلاک شوی دي زمونږ لپاره ډیر اسانه خبره و چې مونږ یو کال ورکړی وی چې هغه ټول خلک چې رچا کارډونه بلاک دي هغه د اسلام آباد ته ځان ورسی او په دې احتجاج کې شریک او شامل شي. خو ظاهره خبره راړه چې هغه کې به عام ولس ته تکلیف او مونږ دغه نغواړو، لہذا مونږ دلته ناس یو او مونږ تش پارلیمنٹیرینز په احتجاج ریکارډ کوو.
د عوامي نېشنل ګوند په خوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې موجوده حکومت په تیرو دریو کلونو کې په زیات شمیر کې د پښتنو شناختی کارډونه بند کړي، نو حکومت ته احتجاج د لارې ویل غواړو چې پښتنو سره د ناروا سلوک پرېږدي.
دا د پښتنو د شناختی کارډونو بندولو د مسله کافي زړه مسله ده، خو د نږدې ورځو کې دا لږ ډیره زیاته شوې ده. پنجاب کې، سندھ کې، نور ځایونو کې، حتی پښتونخوا کې دننه زمونږ د خلکو چې هغه د پاکستان اوسېدونکي دي هغه کارډونه بلاک کړي. دا مسله څو ځله په پارلیمنت کې دننه مونږ اوچته کړې ده، پارلیمنت نه بهر مونږ اوچته کړې ده، وزیر اعظم سره په کې لیدنې کتلې شوې دي، وزیر داخله سره دا خبره شوې ده، خو تر اوسه پورې دا مسله حل شوې نه ده. ځکه زمونږ پارټي فیصله وکړه چې لږ دې باندې احتجاج وکړو تر څو چې حکومت پام په سنجیدګۍ سره راواړو. دا به جاري وي تر هغه پورې چې څو پورې حکومت د مسلې د حل لپاره څه واضحه خبره نه وي کړې.
په احتجاج کې د قبایلي سیمو نه منتخب پارلیماني استازو هم ګډون درلود. د کورم ایجنسی نه منتخب پارلیماني استاد ساجد حسین توري وایي
سو وخت نه ملاور صاحب په دې باندې سټاند خلی او د امپروومنت په کې روان نغلو نه دی وځي نه بالکل د مو مشران دي موم پخته نه یو مو دې سره شانه بشانه وی لاړی دي نه علاوه دا خبر هم شته سید افغانستان خلکو دي کې آی ڈی کارت جوړ دي خو هغه د بقاعده انکوایری وو کې بقاعده کم ولا کونه جوړ دي کم خلکو ورته جوړ دي یا ټرایبل ایریا نه جوړ دي په کار ته چور د دستخطونه کړی هغه بقاعده انکوایری وشي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلیماني استاد شاجی ګل افریدی وایي چې د بند شناختی کارډونو خلاصولو لپاره داخله وزیر د ډیپټی سپیکر په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړه او دغه کمیټه سفارشات وړاندې کړل، خو افسوس چې تر اوسه پرې عمل درآمد ونه کړی شو. د ذکر دا چې لدی وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا هم څو ځله پر دې مسله احتجاج شوه او د دوی په وینا پاکستانی حکومت د لکونو پښتنو شناختی کارډونه بند کړی دي، خو د پاکستان مرکزی حکومت دا خبره ردوي چې یوازې د پښتنو شناختی کارډونه بند کړل شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د خیبر پښتونخوا د قانون د وزارت لخوا په اسمبلی کې د مدرسو غیر سرکاري تنظیمونو د پنګو د جاج اغستلو لپاره یو قانوني مسوده جمع کړل شوې ده. حکومتي چارواکي وایي چې د ټولو مدرسو غیر سرکاري تنظیمونو به پورا کتنه کولی شي او د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو په مشوره به په دغه اړه یو قانون جوړولی شي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو لپاره خصوصي مشیر او د صوبایي اسمبلی غړی عارف یوسف مشال لیډو ته وویل چې د ترهګرۍ په ضد قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان د ملکي دی وروستو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم دغه پریکړه کړې وه چې صوبه کې ټولې کارکوونکي دینی مدرسې غیر سرکاري او مدني ټولنو تر راتلونکي د پنګو او چندو پوره جانچ پړتال یا آډیټ وکړي شي او چې څومره هم دوی ته د بهر ملکونو نه چندې یا پنګې راځي باید د هغې بل حساب کتاب وساتلی شي او که چېرې دوی نمونه بدلی یا ځای نه بدلی نو باید داغه نه هم حکومت خبر وساتی.
ډېر مودې نه موږ خبره کول موږ داسې یو بل پېښ کو چې پته ولګي چې سانه د مدرسې دي سانه د ادارې دي کته کم یو فنډنګ راځي دنیا نه نو هغه باره کې موږ پته ولګي طریقې کار هغه څنګه کم پر پرس د باره کې نو هغه موږ یو کوشش وکړو کابینټ کې موږ خبرو کو بیا هغه باندې موږ بل جوړ کو او کم یو نېشنل سکیورټي پروګرام چې دا ټول ادارې کې به ګورنمنت ته پته ولګي او دا ټول ادارو عوام ته او ګورنمنت ته پته ولګي چې دې څه کې لګیا دي او دا فنډنګ څنګه کیږي دا مقصد څه دی.
بلخوا د یو غیر سرکاري تنظیم پښتونخوا سول سوسایټي یو غړی تیمور کمال مشال لیړو ته په دې باب لوویل بلخوا په خیبر پښتونخوا صوبائی اسمبلی کې د مخالف جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلی د اسمبلی غړی مفتی جنان په دې باب له مشال لیډو ته وویل چې د نورو بلونو په شان دغه بل کې هم نه د دوی نه سلا اخستې شوې ده او نه دوی په اعتماد کې اخستې شوې دي. چې د وزیر اعلی د قانوني چارو خصوصي مشیر عارف یوسف مشال لیډو ته زیاته کړه چې وړمبي پړاو کې دوی بل وړاندې کړ او د دې وروسته به دوی په اسمبلی کې موجود ټول پارلماني سیاسي او مذهبي ګوندونو سره په دې اړه سلا کوي او د هغې د سلا وروسته به زر دې ته قانوني شکل ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور. د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
په کورم کې د افغانستان پکتیا او ځایي مشرانو ترمنځ د امنیت پاړه باندې او جرګه وشوه. په دغه جرګه کې له دواړو خواوو حکومتونو څخه غوښتنه شوې ده چې دغه سیمې دې زر تر زره د وسلوالو څخه پاکې کړل شي. د جرګو مشرانو ویلي دي تر څو چې دغلته وسلوال خپل فعالیتونه کوي په سیمه کې امن نشي راتلی. تفصیل طارق ورغزی راکړي.
دغه جرګه چې له افغانستان پولیس سره نږدې د کورمې په بوړکی ټاک کې وشوله دواړو خواوو تر نیم سالو پورې د مختلفو قومونو مشرانو او محاورو ګډون وکړو. د بوړکی سیمې حاجي نوروز علي مشال لوډیو ته وایي موږ به دا موقع په تحریري شکل کې خپلو حکومتونو ته هم وړاندې کوو چې په دې ډول امن راتلی شي او ته موږ سره په دې کې مرسته وکړه. د جرګې مشرانو په خبره پاک افغان پر پوله دواړو خواوو ته ځینې سیمې داسې دي چېرته کې له ډېرو وختونو راهیسې یو شمېر وسلوال ډلې فعاله دي او په آزاده توګه خپل عملیات کوي. د بره کورمې حاجي اون علي مشال لوډیو ته وایي د بدامنۍ د ستونزو د حل لاره دا ده چې قومونه او خلک له وسلوالو سخت متاثره دي، په کار ده چې ورته یو شي او له خپلو سیمو یې په خپله وباسي. د افغانستان حاجی لیک خان مشال لوډیو ته وایي که خپله خورا د یو بل پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمال نشي نو زموږ پر سیمو دایمي امن راتلل هیڅ مشکل نه ده. حاجی لیک خان وایي د امن لپاره دغه شان خپل منځي خبرو اترو ته دوام ورکول ډیر ضروری دي.
خبر اترې شروع کړې دا اولی نسخه وو پر ریس زمينه نړیوال غوښته هر چا لپاره اخیری خبرې پاینل ته نه رسیدلې خو
راغلی. بڑاچنار خار کے د مارچ پر یو درشا منٹ د موٹر یا بامی چودنا شیوا چپکی سرکاری شمیرے تر مخا یویش عام و گڑی مڑ اور دو اویا نو زخمی شبی ول. تارک ورگزے، مشال ریڈیو، پیخبر.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په داسې حال کې چې د احتساب قومي بیورو د خیبر پختونخوا اسمبلی د سپیکر اسد قیصد پر ضد په اداري فساد کې د ککړېدو د تورونو نه وروستو د پلټنو پیل کړی دی. په اسمبلی کې ځینو غړو غوښتنه کړې ده چې سپیکر اسد قیصر دی د پلټنو نه وړاندې د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړي. په دغه اړه باندې له پېښوره خالد خان نور معلومات لري.
دا نه په مخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ځینې سیاسي ګوندونو او غړو له اړخه اسمبلی سپیکر اسد قیصر نه غوښتنه شوه چې تر څو پورې د هغه خلاف د درغلې تورونه غلط نه وي ثابت شوي تر هغه وخت پورې دی د سپیکر په چوکې نه کینی. پاکستان مسلم لیگ نواز غړو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته وریاد کړل. یو خوا خو هغه د وزیر اعظم نواز شریف په نامه لیک کې د نوم راتلو خلاف احتجاجونه او درنې کوي او بل خوا د هغه د ګوند د یو اهم غړي او د اسمبلی سپیکر خلاف د احتساب ادارې د پلټنو امر کړی دی، خو بیا هم هغه ځان غلي کړی دی. دغه شان د تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی ضیاء الله افریدی وویل بالکل هغه سپیکر او خو اوس ملزم دی. د نیب چیرمین دغه خلاف پلټنې پیل کولو امر کړی دی او زما ټول د اسمبلی غړو ته خواسته چې دغه د سپیکر چوکې ډېر د عزت او احترام ځای دی او زموږ مشري دی بیا یو ملزم نه کوي. اول خو اسد قیصر له پکار دی چې د خپل چوکې نه استعفا ورکړي، ګنی بیا د تحریک انصاف چیرمین هغه ته وایي چې د سپیکر د چوکې نه لیر شي او د تحریک انصاف چې کوم د انصاف او احتساب داوی دی هغه به هم خو بیا په اسمبلی کې موجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک وویل چې احتساب ادارې ته د سپیکر خلاف لیک او نور معلومات د بنیادې په بنیاد لیږل شوی دی او دغه الزامات کې هیڅ حقیقت نشته. د پختونخوا د قانون وزیر او پخوانی مرسیال سپیکر امتیاز شاهد مشال ریډیو ته د اسمبلی د غونډې وروسته وویل
سازش په تایید باندې د سپیکر بدنامولو ناکام کوشش ته او مونږ دې لپاره قانوني فایټ هم کول غواړو. انشاءالله دا خبره به مونږ یو حد پورې یو سر ته رسو چې د خلاف چې دا یو انانیمس کمپلینټ باندې دوره دغه شوی دا او د کچ څوک هم انوال دی هغه به انشاءالله مونږ آخري حد پورې هغه تیزو انشاءالله.
دغه شان صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او جمعیت علما اسلام پارلماني لیډر مولانا لطف الرحمن اوایل چې د دوی ګوند د الزاماتو په سیاست یقین نه ساتي او تر څو پورې چې د اسد قیصر خلاف عدالت یا د احتساب ادارې څه سزا نه وي اورولې تر هغه پورې به هغه د اسمبلی آئینی او قانوني مشر وي. دا یادونه ده چې د نه په ماښام د اسمبلی غونډې مشري مرستیال سپیکر ڈاکٹر مہرتاج روغانی اکڑا او پاکستان پیپل پارٹی او عوامی نیشنل پارٹی دا سپیکر اسد قیصر خلاف دغ باس کی برخا وانخستا. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
په سویلي وزیرستان کې چارواکي وایي چې د اجتماعي ذمہواري د قانون لاندې شپږ کسان نیولې دي او د ډېر اسماعیل خان جیل ته لیږلې دي. په دغه اړه باندې سیلاب محسود نور حال راکړي.
د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکیو دغه کابلیون 13 ورځ سمدستي د سیمه ییزې او ټوله ییزې ذمہواري د قانون په بنیاد سنټرل جیل ډېر اسماعیل خان ته رالېږلې دي. مشال ریډیو په دغه باره کې چې د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان سره تماس ونیو، هغوی د دغو کابلیانو د گرفتارۍ او سنټرل جیل ډېر اسماعیل خان ته د رالېږلو پخلای په دار رنگ وکا
دا جی دا سی او نا خوشگوار واقع په شو چې شپې په ټیم کې پس کر اس کتل شو په یو علاقې کې دا غې نه پس په هغه علاقې کوم کسان د شپې د شی او شی او د پاره کې مونږه او آر په ور یو شپک کسان مشکوک کسان گرفتار کړو نا هغه مونږه د ځان کې ته دیګری دی او د ایف سی آر مطابق پاره کې اوس مونږه جرګه ور کړی دا ما دا جرګه جاری دا ان شاء الله تر په غو نتیجې ته ورس
په دا غا بریک شه دا غا خبره هم د ذکر وړ دا چې د روان میاشتې په سلور نیٹے زن نہ سرگندا وسلہ والو دسولی وزیرستان سیمے دعا تو پجاور کلک شے دے مسعود کا بالیانو دلندنی شاخ شا بخیل سارا تعلق لارون کائے یو کا بائلی لال بادشاہ چکم دل کی پنما پہ جاندا شاہ پخپل کورک سے دنن وایو وجالو چدورست ذمہ واری دے تاریخ طالبان پاکستان نائب کمانڈر خان سید مسعود ملگریو کا بلاکڑا او دائی ہاں واضح حکڑا چلال بادشاہ با دمیجا کمی کولا دے زکمو ووجلو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال استاستا در ریڈیوی خبرونو ترسنگ نڑیوال ویڈیوی خبرونو هم درکوی د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک
په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستان د فوج د مشر سره ملاقات کړې دي او ورسره یې په خپل منځي چارو خبرې ترې کړې دي. په دې لړ کې کارپوهان وایي چې د امریکا سفیر په داسې وخت کې د پاکستان د فوج د مشر سره لیدلې دي چې د پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. تفصیل د رابعه اکرم خان په راپور کې وو.
دا ملاقات د راولپنډي په پوځي هډکوارټر کې شوې ده. د پاکستان سرکاري رسنو په وینا چې په دې ملاقات کې د سیمې په امنیت او په خپل منځي امورو خبرې اترې شوې دي. د ملاقات پر مهال د امریکي سفیر ډیوډ هیل د سیمې امن او ثبات لپاره د پاکستان پوز رول او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ردالفساد عملیاتو هم ستاینه وکړه. بلخوا هم تیر ورځ د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اے پی پی سره په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا هیله څرګنده کړې ده چې د امریکایي نوې انتظامیه به د کشمیر مسله هوارولو کې مهم رول لوبوي. وزیر اعظم په دغه مرکه کې دا هم ویلي چې امریکا سره د سوداګرۍ اړیکې زیاتول غواړي، نشتري امداد ترلاسه کړي. د کارپوهانو په نظر چې د امریکایي چارواکو پاکستاني چارواکو سره د سیمې په امن او پروان صورتحال په اړه وخت په وخت خبرې اترې کیږي. د دوی په وینا چې امریکا د سیمې ملکونو سره ښې اړیکې لري، نو تعلقات ښه کولو لپاره د یو سهولتکار رول هم لوبولی شي. د سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې نه صرف پاکستان بلکې په سیمه او نړیواله کچ دې کې دوه رایې نشته چې د شخړو هواري لپاره د امریکې رول مهم دی. د د په وینا چې د امریکې د سفیر ملاقات د پاکستان پوز مشر سره په یو داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ تعلقات خراب شوي دي.
نو په داسې حالت کې بیا د امریکې د دغه رنګ ملاقاتونو د سفیر د هغه یو بیا خپل اهمیت وي، ځکه چې امریکا به هیڅ قدم نه غواړي چې د هغوی فوجان اوس هم چې په افغانستان کې موجود دي ناغي په دې سیمه کې په دې خطه کې هیڅ کله مغه بې ثباتي نه غواړي، دغه رنګ خراب حالت نه غواړي. نو اسې خو دې ته دغه رنګ هم کتلی شي چې دا به معمول ملاقاتونه وي، خو چې کله حالات داسې کړکېچن وي، دومره خراب وي، نو بیا خو د امریکا به خپل تشویش وي او هغه به یو خپل پیغام د پاکستان د فوج مشرانو ته، د پاکستان دغه رنګ غیر فوجي او نګرنګ سیاسي مشرانو ته رسول غواړي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په وینا چې په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر په دې رسو کې ویلي وو چې د پاکستان او هند ترمنځ د سالیسي کردار لوبول غواړي، نو ښکاري داسې چې د سیمې حالاتو نړیواله رورولي اندېښمنه کړې ده.
دا کوم خطر سیوا شوی دی او کشیدګي سیوا شوی دا خطه کې هغه باره کې دنیا چې دې ټوله تشویش خلري، ولې چې جنگي جنون خشې نه مي یو ځکه هغه سره معیشت ته هم نقصان رسی، بل دار چې کله اټمی طاقتونه وي نو هغه اکسیڈنٹلی جنگ تکلی شي، هغه یو ځای کې چې جنگ ته لاړو نو بیا دا چین ریئکشن دلاسا دا تباہی ټول دنیا ته رسیدلی شي. نو پکار دادا چې دا ډیر زر کنټرول کړی شي، سونه زر کنټرول کېدلی شي، جنگی جنون ختم کړی شي او مفاهمانه پیسفل غیر مشروط امن خبری شروع کړي.
وخت په وخت د امریکای په شمول نړیوالې ورورولۍ لخوا د پاکستان، هند او افغانستان ترمنځ اړیکو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده او دا غوښتنه هم مخې ته راغلي چې خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي شي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی په داندي هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
اردن کو درنگ شبیل په پختونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې دي. د فرخند اسد نه د دی وخت مهم خبرونه اورو.
د عوامي نېشنل ګوند د پارلمان غړو د پښتنو د شناختي کارډونو بندیدو پر ضد د نن نه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي دا وخت سناسو سلور نیمو لکه پښتنو شناختي کارډونه بلاک دي. بلخوا وفاقي حکومت دا خبره ردوي چې ګنې یوازې د پښتنو شناختي کارډونه بند کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزارت لخوا صوبایي اسمبلی کې د مدرسو غیر سرکاري تنظیمونو د پنګو د جاج اخیستو یا آډیټ لپاره د قانون جوړولو بل د نهې په ورځ وړاندې کړل شوی دی. حکومتي چارواکي وایي چې د ټولو مدرسو غیر سرکاري تنظیمونو د فند به پوره پوره کتنه کوي. د بلوچستان ډاکټرانو ویلي دوی د صوبې په هغو سیمو کې د روانې جمعې ورځې صحي کیمپونه لګوي چېرته چې خلک د علاج اسانتیاوې نه لري. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي په کابل کې روسي سفارتکار د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون له یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سره په ځینو غونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد څرګندونې کوي. د افغانستان ولسي جرګې د شلو ورځو پرله پسې غیر حاضرو له امله د څلورو غړو دندې ځنډولې دي. په دغو وکیلانو کې احمد بیزاد، فرشته انوري، پروین دورانی او بشیر احمد شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په مسکو کې د خپل سفر په وخت روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره په لیدلو کې وویل امریکا غواړي چې په هغو مسلو خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه پرې اختلافات لري. په دغه خبرو کې سرګی لاروف وویل واشنگتن باید په شام د اپریل د 8 نیټې غونډې حمله ترسره نه کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له هغه وخته چې ډانلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی د روس او امریکا ترمنځ د باور سطح ټیټه شوې ده. د ایران سرکاري میډیا نن خبر ورکوي چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران د راتلونکي ولسمشرۍ انتخاباتو د سیالۍ لپاره خپل نوم لیکلی دی. هغه دوه وارې د ایران ولسمشر پاتې شوی دی.
مهم خبرونه مو اوریدو. سوزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې احمد الله پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغې نه مهم ټکی وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې هند د بلوچستان نه نیول شوی خپل جاسوس کلبوشن یادو ته په اورول شوی سزا احتجاج کړي او په نوې ډیلی کې تعینات د پاکستان های کمشنر عبدالباسط یې رابللې وو. ورځپاڼه لیکي چې د هند خارجه وزیر سشما سوراج ویلي چې د گاونډي ملک دا ګام به د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو لپاره د نقصان وړ ثابتېږي. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د هند د احتجاج به جواب ورکولی شي او د کلبوشن یادو په سزا به عمل درام مت کولای شي. ورسپانه لیکي چې کلبوشن یادو په خپل دا منلې ده چې په 2013 کې د هند استخباراتي ایجنسی را کې شامل شوی وو او په موجوده وخت کې د هند په بحری فوج کې یو افسر دی. نو هند د ځمکني حقایقو اعتراف په کولو د تورونو لګولو نه ډډه وکړي او نړیوالې ورورولۍ له هم پکار دي چې هغوی د پاکستان د اصولي دریز ملاتړ وکړي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې کلبوشن یادو ته چې کومه سزا اورولې شوې ده نو هغه د قانون مطابق دا. ورسپانه لیکي چې کله کلبوشن یادو ونیولې شو نو دا معاملات د نړۍ پر وړاندې په هغه توګه اوچته نکړې شو د کمی چې هیله لرلې کېده. حتی چې د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنې باوجود اعلی حکومتي چارواکو په قومي اسمبلی کې په دې حق لا څه ونه ویل. ورسپانه لیکي چې د کلبوشن یادو نیول یو ډیره لویه کامیابی ده. حتی چې د پاکستان لخوا دا معاملات په نړیوال کچ په خشان نه راپورته کول یو لویه غلطي ده. خو که هند ګڼي چې کلبوشن یادو بی ګناه دی نو ورله پکار وو چې د گرفتارۍ نه وروستو یې په نړیوال کچ مناسبه حکمت عملی خپل کړی وي او په پاکستان یې مقدمه چلولو وروستو خپل وګړي ته د مرګ سزا اورولو نه ودرولې وي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د بجلی د کموالي له وجې په ټول ملک کې لوډ شیډنګ زیات شوی دی چې پکې اورس پورس اضافه روانه ده. خو په دې رڼا کې د وزیر اعظم دا بیان چې د توانایي منصوبې مکملولو کې به ځنډ برداشت نه کړي د اولس لپاره د اطمینان وړ دی. ورسپانه لیکي چې حکومت لپاره کار دي چې د بجلی په کومو منصوبو یې کار شروع کړي هغه وعده زر تر زر سر ته ورسوي ځکه چې اقتدار کې راتلل وروسته ولس سره وعده کړی و چې ملک کې بعد لوډ شیډنګ خاتمه کوي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت سره وخت لږ پاتې دی، خو ورلا پکار دی چې قام د بجلی د لوډ شیډنګ نه خلاص کړي او که داسې یې وکړل نو دا به یوه لویه کامیابي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو تر ازو اوریدونکو، په نړیوالو چارو کې لاس اینجلس ټایمز ورسپاڼې لیکلي دي چې روس دا مهال په افغانستان کې د طالبانو سره مالی او پوځي مرستې کوي او داسې ښکاري چې روس په دې خپله تګلاره بدله کړې ده. بل خوا وال سټریټ جرنال لیکلي دي چې په شام کې د روانې شخړې په تناظر کې روسي او ایراني لوړپوړو چارواکو ملاقاتونه کړي دي. مجید بابر د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کړي.
امریکایي ورسپاڼې لاس اینجلس ټایم په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د وسوالو طالبانو سره د روس د رابطو موضوع راغستې او لیکي چې د روان کال د فروری د میاشتې د جمعې په یوه شپه ناوخته د تاجکستان پولیس سره نږدې د افغانستان د دشت ارچی د سیمې دریای پنج سره میشتو کلیوالو ناڅاپه ناجاڼه اوازونه واورېده. یو افغان کروندګر ورسپاڼې ته د دې اوازونو په اړه ویلي دي چې بیا هغه ولیده چې په ټوله سیمه کې ډېره زیاته رڼا خوره شوه او هغو سیمو کې الوتکې کېناست چې د طالبانو په ولکه کې دي. ورسپاڼه زیاتوي چې د دې الوتکو کوزیدو خبرې ډېر زر په کندوز ولایت کې خورې شوې او د ولس ګمان و چې ګوندي امریکایي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیات کول، خو چې سهار شو نو هیڅ چاته معلومه نه شوه چې دغه الوتکې یا د سیمه کې ولې کوزې شوې وې. خو بیا د کلي خلک دې نتیجې ته ورسېده چې دغه الوتکې د امریکا نه وې، بلکې د یو بل داسې پیاوړي هیواد وې چې افغانستان کې خپل اثر او نفوذ زیاتول غواړي. د راپور له مخه تر ډیرو مودو پورې داسې راپورونه خپرېدل چې روس د هغو افغان طالبانو سره مالي او پوځي مرستې کوي چې د 2001 کال نه په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو پر ضد جنګیږي. خو د ورسپاڼې په خبره که دا راپورونه په حقیقت مبني وي نو د دې نه څرګندېږي چې روس په خپله هغه زړه تګلاره کې بدلون راوستی چې د سړې جګړې پر مهال یې په افغانستان کې په مخ کې بیوله، ځکه چې موجوده افغان طالبان هم هغه دي چې پخوا د مجاهدینو په نامه د روس پر ضد جنګېده او بیا یې د افغانستان نه وستل. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپاڼه لیکي چې د شام د هومس ښار په شارات هوایي اډه د امریکا لخوا د کروز میزایلونو د بریدونو نه پس د تیر خالی په ورځ د ایران پوځي او سفارتي چارواکو د خپلو روسي سیالانو سره په دغه موضوع خبرې کړې دي. د ورسپاڼې په خبره ایران غواړي چې د بشار الاسد د ملاتړ په موخه نورو هیوادونو سره اتحاد مضبوط کړي. ورسپاڼه مخکې لیکي چې د ایراني او روسي پوځي جنرالانو ترمنځ د ملاقاتونو سربیره لږ تر لږه دوه لوړ پوړو ایراني چارواکو خپل روسي سیالانو سره په شام کې د رواني خانه جنگي په اړه خبرې اترې کړې دي. په دغه شپږ کلن شخړه کې دا مهال د ایران او روس سرتیري په دې مخه بوخ دي چې د بشار الاسد حکومت پیاوړی وساتي، خو په دې نږدو کې په دغه شخړه کې د امریکا پوځي مداخلت دغه دواړه هیوادونه خپلو کې په رایوزه کېدو مجبوره کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکا د بارنو چار وزیر ریکس ټیلرسن له روسی چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته تللی دی. ریکس ټیلرسن پرون له روسی غوښتل چې د شام بخانه غوړ اوریدونکو، د امریکا د بارنو چار وزیر نن د ماسکو د سفر په محل روسی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. هغوی به ننګوي چې د کیمیایي وسلو د استعمال په اړه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړی دي. ریکس ټیلرسن به د روسیې د بارنو چارو د وزیر سرګی لاوروف تر څنګ له نورو چارواکو سره هم ویني. په دغه اړه باندې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. عبدالحق ککړ د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
ریکس ټیلرسن په داسې حال کې د روس سفر کوي چې هم څو ورځې وړاندې امریکا په شام کې پر هغه فوجي اډه توغندي توغولي ول چې د واشنگټن په وینا د ولسي وګړیو پر ضد د کیمیایي ګیس لپاره استعمال شوی و. په پیښه کې تر اتیا زیات ولسي وګړي وژل شوي وو. له ایټلی څخه ماسکو ته تر روانېدو له مخه ریکس ټیلرسن خبریالان ته وویل چې ورته په ډاګه ده چې د بشار الاسد واک نور په ختمېدو دی او دوی تمه لري چې د روس حکومت به په دې نتیجه رسېدلی وي چې د یو بې باوره کس ملګرتیا کوي. هلته د روس ولسمشر د خپلو څرګندونو لپاره د ریکس ټیلرسن د ورسېدو ورځ انتخاب کړې ده. نوموړي خبریالان ته وویل چې ماسکو به په کیمیایي وسلو کې د سو وژنو په اړه په هیګ کې د ملګرو ملتونو له ادارې د پلوټونو غوښتنه کوي. ښاغلی پوتین زیاته کړه داسې جاسوسي معلومات یې ترلاسه کړي چې کیمیایي وسلې استعمال یو سنجول سوی پاروونکی پلان و چې له مخې یې بشار الاسد تورن کړي، خو نوموړي په دې اړه شواهد وړاندې نه کړل. په خوا چې بکله د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ماسکو سفر کولی، نو ولادیمیر پوتین به ورسره ولیدل، خو دا ځل څرګنده نه ده چې آیا نوموړی به له ریکس ټیلرسن سره وویني او که څنګه. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف ویلي لا هم د ښاغلي پوتین له امریکایي ډیپلوماټ سره د لیدو پلان نسته.
د بهرن نړیوال سازمان ویلي دی چې په تیر کال کې د مرګ په سزا کې په نړیواله توګه کمی راغلی دی. د یاد سازمان چارواکي وایي چې دا شمیر په پاکستان او افغانستان کې هم تر پام وړ کچه راټیټه شوې ده، خو د دې په وینا ځینې هیوادونه د مرګ د سزا پیښې پټوي هم. بوریوال کاکړ له دغه راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
د بخشن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای په ټوله نړۍ کې او په ځانګړې توګه پاکستان او افغانستان کې د مرګ په سزا ورکولو کې کمی راغلی دی. امنیسټي انټرنیشنل وای په مجموعي توګه په نړۍ کې د مرګ سزا په 2018 کال کې د 2015 کال پرتله ډیره راکمه شوې ده. د یاد ادارې لخوا ورکړل شوی معلومات ښیي چې په 2018 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې د مرګ سزا ورکوونکو هیوادونو کې چین، سعودي عربستان او عراق شامل دي. سازمان د پاکستان په اړه لیکي چې په دې ملک کې په 2015 کال کې 326 کسان په دار ځړول شوي، خو په 2018 کال کې هلته 80 کسان ته دا سزا ورکړل شوې ده. امنیسټي انټرنیشنل وای پاکستان اوس هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د مرګ سزا کچه پکې زیاته ده. سازمان وای داسې اندېښنې شته چې په پاکستان کې د شکنجه کولو له لارې په تورونو کسانو جرمونه منل کیږي. د ریپورت په لیکنه که څه هم په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول کم سوی دي، خو د مرګ سزا اورول کې د په بیساري توګه زیات سوی دي. په تیر کال کې 133 کسانو ته پوځي عدالتونو، 278 کسانو ته ولسی عدالتونو او 100 کسانو ته د ترهګرۍ ضد ځانګړو عدالتونو د مرګ سزا اورولې ده. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې په پاکستان کې پر داسې جرمونو د مرګ سزا ورکول کیږي چې یو هم د نړیوال قانون له مخې په جدي جرمونو کې نه راځي. یاد سازمان د افغانستان په اړه لیکي چې هلته په تیر کال کې یوازې 6 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده چې ټولو ته له ترهګرۍ سره په تړلو جرمونو کې دا سزا اورول شوې وه. د بخشن نړیوال سازمان لیکي چې په افغانستان کې همدا ویرسته چې په جبري توګه په خلکو دا منل کیږي چې دوی رښتیا هم هغه جرم کړي د کوم په تور کې چې دوی نیول شوی. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې په ایران کې که څه هم د مرګ سزا ډیره زیاته ده، خو په تیر کال کې د 2015 کال پرتله کچه 22% راټیټه شوې ده. د سازمان د معلوماتو له مخې ایران په 2015 کال کې 980 کسان په دار کړي وو او په 2018 کال کې 1518 کسانو ته دا سزا ورکړې ده. په ایران کې هم زیاتره کسانو ته د مرګ سزا د هغو جرمونو په تور کې ورکړل شوې ده چې د امنیسټي انټرنیشنل په وینا یو هم د نړیوال قانون له مخې جدي جرم نسی ګڼل کېدای.
دا مشال ریډیو ده.
ډرنوس پاند لیکي د سینټ په غونډه کې فرحت الله بابر وویل باید په پاکستان کې ټول ریاستي ادارې د دغه هیواد د اساسي قانون لاندې کار وکړي او څوک هم داسې فکرونه کړي چې ګنې د خپلو ګټو لپاره آئین منسوخ کړي او د خپل خوښې نظام پر ځای کې هغه د قام په ګټه نه دی. د دغه لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
ډان رسپان لیکي د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د سینټ په یوه غونډه کې د دغه هیواد آئین په اړه وویل چې په تیرو وختونو کې په 300 واره پوځي امیرانو د آئین خلاف ورزي وکړه. دغه یې وزنډه وو، خو تر اوسه د دغو کسانو نه چا پوښتنه ونه کړله چې داسې ولې وکړل. په دغه خبرو کې فرحت الله بابر دا هم وویل هغه ورځ لاړې چې آئین به منسوخه کېدو او لیګل فریم ورک آرډر به نافذه کېدو، خو هغه ورځ لا هم نه دی راغلی چې دغه هیواد ټول ادارې د آئین لاندې کار وکړي او د ملک اساسي قانون ته یو شان درناوی ولري. فرحت الله بابر وویل کچېرې ټولو ادارو د آئین لاندې کار کوو او په خپله خوښه یې د آئین بالادستي منله، نو داسې هیڅ یو تن به نه راپاسېدو چې د دغه هیواد د قانون سرغړونه وکړي او د ریاستي ادارو چارې په خپله خوښه وچروي، او چې کله بیا په داسې یو تن چې دغه ادارې مرتکب شوی وي په دغه هیواد کې د سزا نه تښتېدلی. هغه وویل پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته آئین سرغړونه وکړه، خو بیا یې هم ځان د قانوني کاروایۍ نه وباسل او دا شان د هیواده ووت. په خپلو خبرو کې سینیټر فرحت الله بابر د اهم وویل په پاکستان کې یو داسې فکر جوړ شوی دی چې ګینې د وردی کس زیات محب وطن دی او عام خلک او یا د ولس لخوا منتخب شوی وزیر اعظم د هیواد سره دومره مینه نه لري او امنیت ته خطر جوړولی شي. هغه په خپلو خبرو کې وویل په دې وروستیو کې د پخوانی ولسمشر آصف زرداری دوه نږدې کسان لا درکه کړل شوي دي او زیات کړه په دغه هیواد کې ډېر کسان د سیاسي ګټو لپاره لا درکه کړل شوي دي. ډان لیکي په دغه هیواد کې په تیرو نږدو کلونو کې ګڼ شمېر کسان لا درکه شول چې لا یې هم په اړه هیڅ معلومات نشته.
د فرخند صد راپور موردو سوزو کراچۍ ته د پاکستان پوز ویلي دي چې په تیرو وختونو کې په کراچۍ کې د لیاري ګنګوار او ناقانونه ګرځول شوی پیپلز امن کمیټې مشر وزیر بلوچ په خپل ولخه کې خستې دي. له دې وړاندې هغه د رینجر سره وو. وزیر بلوچ په 2014 کال کې د جنوري په میاشت کې د چارواکو په وینا نیول شوی او په عدالت کې پرې د وژنې بیلابیلې مقدمې روانې دي. له کراچۍ نه محمد عمران په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د سه شنبه په ماخام د پاکستان د فوج د عام اړیکو څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور لخوا د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه ټویټر خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د ناقانونه ګرځولې شوی پیپلز امن کمیټې پخوانی مشر وزیر بلوچ فوج په خپله ولقه کې اخیسته. د ایس پی آر په وینا دا ګام یې د فوج د 1903 د سیکرټ ایکټ یا د پټو معلوماتو د قانون او آرمی ایک د سوری لاندې پورته کړي او پر وزیر بلوچ حساس معلومات د بل هیواد استخباراتي ایجنسی ته د ورکولو تور دی، خو په دغه بیان کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستلی شوی. د کراچۍ ښار شمالي اړخ ته پرته سیمه لیاري چې په تیرو وختونو کې د بدامنۍ یو لوی مرکز پاتې شوی دی، هم هلته پیپلز امن کمیټې په نوم تنظیمونه چلوونکي وزیر بلوچ د 2014 میلادي کال په ښار کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو له کبله بهر هیواد ته تللی و. د یو ټرانسپورټر ماما فیزو 38 کلن زوی وزیر بلوچ په 2003 میلادي کال له وروستو د پیپلز امن کمیټې مشر ټاکل شو چې د یادې کمیټې په خوانی مشر رحمان بلوچ وژل شو. رحمان بلوچ د رحمان ډکیت په نوم پیژندګلو لري. وزیر بلوچ په 2001 کې په بلدیاتی ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه خو ناکامه شوی و. بلوچ د پاکستان پیپلز ګوند د سند څانګې له مشرانو سره په تیرو وختونو کې نږدې تعلق لرلو او په ټولنیزو رسنیو اوس هم د بیلابیلو مشرانو سره د هغه انځورونه موجود دي. خو د پیپلز ګوند مشران وایي چې له وزیر بلوچ سره اوس کوم تعلق نشته، تر دې چې د پیپلز ګوند صوبایي حکومت داغه پر سر د پیسو د انعام اعلانونه هم کړي وو. په 2013 میلادي کال کې د ملک نه بهر تلل وروسته وزیر بلوچ په 2014 میلادي کال د دسمبر پر 9 نیټه انټرپول په دوبۍ کې نیولې وو او پاکستانی چارواکو د 2014 میلادي کال د جنوري پر 13 نیټه د کراچۍ سرنږدې سیمه کې د هغه د نیولو دعوه کړې وه. د نیولو وروسته هغه د 9 ورځو لپاره نیم فوجي ځواک رینجرز ته حواله کړی شوی وو او بیا د نورو پلټنو لپاره یوه ګډه پلټنیزه کمیټي هم جوړه کړې شوې وه. مطبوعاتی راپورونو تر مخه دغه کمیټې په خپل راپور کې ویلي وو چې وزیر بلوچ د پاکستان د فوج د ځایونو او مشرانو معلومات د ایران استخباراتي ادارې ته ورکول، کوم چې د پاکستان د 1903 د سرکاري خفیه معلوماتو د قانون نه سرغړونه ده. په دغه راپور کې د وړاندیز هم ورکړل شوی وو چې د وزیر بلوچ مقدمه د فوجي عدالت ته وړاندې کړي شي. د وزیر بلوچ پر ضد د لیاري په بیلابیلو تاڼو کې د مرګ او په زور د قلنګ اخیستلو مقدمې درج دي او په دې وروستیو کې هغه په یو مقدمه کې بې ګناه هم ګرځول شوی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د خوبه کلی 15 کلن پروین بیبی د خپل سلور مازورانو نوسو پالنه کی وای چې کور کې سوک نارینه نشتا، نو د کونډي لور او سلور مازورانو پالنه د هغه په غاړه ده. زمونږ همکار شانواز ترکزی ور سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لګیدل.
دا شو قدر خوبای کلی پیندش پیت کلنا پروین بی بی وای چې د واده ورستو د ماشومان له خدمت خلاصانه شو اول خپل دولونه وی او هغه لو یولی او چې هغه واده شوی نو وس د سلور یتیمانو او مازورن لوسو پالنه کوي پروین بی بی وای چې مالی حیثیت ډیر کمزور دی خپل کور شته خود ګټ وټه لپاره ورکړه څوک ناری نه نشته
تی کله چې و میاشتې شې ماشوم کینی مس په دې وخت دوی خوشاند می خو بیا هغه نروسته چې دی موږ کینه نو دوی نشي کینه ست د لیلا کپشازی نو متدا پته لګی چې دا مازور دی پاس پتالونو مسره ګرځما او د شپمر پس بسره منډي واخا او د ورځې مر سره منډي واخا چې دی باندې سختی نو په ما سختی تمام سختی بیگم د ماشوم یو د زیاته باندې بس په دې له باندې نو ته نه نه خته ار شو ان شاء الله پاک او شو کوم نو که زه یو ځای ما د نور می دازې من نور د ماشوم باندې و زل لاس رښتنه نو خصم نشته
د پروین بیبي دولونه دي چې یو لوري په خپل لیورزی اسلم خان واده شوی وو او د اسلم خان شپک بچی دي چې درې ځامن او درې لورګان دي درې وړه ځامن او یو لوري د وجود په ټولو اندامونو مازور شوی او سلور میشتولان د اسلم خان د زړه د ناروغي لوج مړ شو او پروین بیبي ته خپل کونډه او سلور بچی یتیمان پرې خودل
که چې کور کې اوس یو نارینه نه نو ګټه به کم ځای نه راشي نو مازوران دي نو په دې سکه دوی خو ناسي بس پراکته ناسي مخکې خو چې پلار به ونو کو چې دوی بس شي زیاد که هغه به وي چې کودار دی نو خو چې دی ولا را پیدا کم ځکه چې دوی داسې نیمګړي دي او زما به بیا پړه ارمان شي دوی سبا او اوس دی نو اوس موږ وي بس سلور کو وخت تیرو به نو خفا یا سیندان غواړي نورم غواړي ګاډې م غواړي ښه ګاډې اوس وایي چې موږ یې خدای پاک داسې ښه ګاډې راکړي دوی له نومر دي ما دا ګاډې نوم هم درازي خو پړه ارمان چې موږ سکول لرلو
مازورانو د دوایانو خرڅ روزانه 2800 روپۍ دي او پروین بیبي وای چې هغه قرضونه کوي او ځینی مالداران ورته تر خپل وسه خیراتونه هم ورکوي
او 2000 روپۍ د دې مازیګر د مازیګر بیل استنه لګي خو خاله چې مور ته لږ کړو چې دوی ته داستنه دا لګي کوچارینو نوم له وسو کړل هر وخت به موږ د چا مينات کوو چې تم د ډاکټر راشي چې بیل استنه ولګي تم دې زیات خپل د شپاره دې په دې سوچ کې نه استه زما سوجم خراب شي دوی ته ځکه چې زه اوس کور کې نماز به نشته بل د څه
پروین بی بی وای چې د هغې مازورن وسی او یوان وسی ډیر خواهش لري چې ګین سکول ته لاړ شي خو د دې پوه نه چې نوسی یې له کټه پاڅېدی هم نشي پروین بی بی د خیراتي ادارو او مالدارانو نه غوښتل چې باید د مازورن وسو تر د ژونده پورې ورسره مالی مرستې وکړي شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر
شنواز ترگزی راپورتا سورید اردن کو پا پاکستان کی دا ہندو مذہب منون کی وائی چی روان کال دا ہندوانو دا ودنو پالا دا منظور شوی قانون دا عملی کی دونو رستو با دا ہوی حقونا خوندی شی پا دا غالا دا رائٹرز خبری ایجانس دا راپور مهم ٹکی پا دا راپور کی اور روان کال دا مارچ پا نورلسم انیٹا پاکستان دا ہندو مذہب دا منون کو لپارا دا ہندو میرج ایکٹ پا نوم یو قانون منظور کو د دې قانون د لاندې اوس د هندو مذهب منونکي خزه او سړی د خپل ودونو اندراج کول شي او دوی تبا یو سند هم ورکول کیږي 25 کلنې سپنا ګوبیا رويټرز ته ویلي دي چې د نوي قانون سره به د هندو مذهب منونکو خزو حقونه خوندي شي او بیا به څوک نشي کولی چې په زور ورسره واده وکړي او یا یې د مذهب بدلولو ته مجبور کړي راپور کې راغلی دی چې د هند ویش نورستو په پاکستان کې د هندو اقلیت د غړیو د ودونو په سرکاري کچ تصدیق نه کیده او هغه ته په دغه اړه پوره حقونه نو ورکړل شوی په پاکستان کې دا وخت 3 میلیونه هندوان اوسیږي یو وکیل ارجن داس وایي اکثر به داسې وشول چې د دوی ښځې به زورورو خلکو وتښتولې په مذهب بدلولو به یې مجبوره کړې او بیا به یې ورسره د هغوی د خوښي نه بغیر ودونه وکړل د قانون او انصاف وفاقي وزیر زاهد حامد خبری اجانس ته ویلي دي چې د نوي قانون نو وروستو به د هندوانو د کورنیو حفاظت کیږي او د هغوی ودونو ته به قانوني شکل ورکول کیږي نوموړي زیاته کړې ده د ودونو د رجستریشن لپاره به زر د هیواد په بیلابیلو برخو کې چارواکي وټاکل شي په پاکستان کې د هندوانو سازمان د ډېری مودې نه د دوی ودونو ته د قانوني شکل ورکولو لپاره او په زور د دوی د مذهب بدلولو پر ضد مبارزه کړې ده د دغه سازمان غړو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د نوي قانون عملي کولو لپاره سیاسي اراده وښایي او په دغه اړه د بیدارۍ لپاره دې په سکولونو او میډیا کې کمپاین پیل کړي
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پدونیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړې
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو
اوس اردو جلال آباد ته چرته چې د سیکانو د ویساک درې سوا او نورلسم کلیزه جشن دی یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شو چې پر سیکانو سربیره پکې د ننګرهار ولایتي چارواکو د جلال آباد ښار ګڼو اوسیدونکو برخه واغسته. زمونږ همکار باز محمد عابد هم دغه غونډې ته ورغلی وو او موږ له دغه ځای نه راپور راکړ.
د مناجاتو دا سوریلا غږ د جلال آباد ښار د اهلي هنودو له مرکزي درمسال څخه اورېدل کېږي چرته چې پر سیکانو سربیره ولایتي چارواکي او د جلال آباد ښار ګڼ اوسیدونکي د ویساک د 319 کلیزې په جشن ورټول شوي ول. د جلال آباد ښار د مرکزي درمسال کلنتر میرسنګ خوګیانی په دې موقع مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا 319 کلیزې نو خوښه موږ لاړو سر خو چیرو دا چاته ما ورو ملاته و مانځلا او نن چې د مېلمنو په پروګرام دلته مانځلا او سبا ته موږ مزګي پروګرام داخل درمسال دغه پروګرام نه موږ ولې داخل دي درمسال
اهلی هنودو ماشومان خوشحاله ول چې د ویساک په جشن کې مسلمانانو هم برخه اخیستې وه. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانم پرمجیت سنگ دی ته زمونږه ویساک د مسلمانان زمونږه ورونه راغلي دي ټول دلته درمسال ته راغلي مونږه ډېره خوشحاله یستو مونږه مبارکي ته راغلي دي خدای دې سوله راوړي مونږه نور هم زیات شو او مسلمانان هم راشي دلته ویساک مونږ سره مبارکي ورکړي.
په افغانستان کې تیرو اوږدو کلونو جنگونو د نورو هیوادوالو په څیر اهلي هنود هم دې ته مجبور کړي ول چې خپل هیواد پرېږدي چې په دغه دوران کې ترینه جایدادونه او کورونه زورواکو نیولي چې لا هم ترینه سکان محروم دي. د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبی الله زمری په دولت غږ کوي چې د سکانو د حقونو د تامین لپاره د خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
افغان سکان دې ته مجبور شوي دي چې خپل وطن پرېږدي. د دوی مالونه، د دوی جایدادونه، د دوی ملکیتونه د یو تعداد زورواکو د خوانه غصب شوي دي. غصب شوي وو او همدا اوس هم غصب دي. ولایتي اداره تسلیم لري، مکلفیت دې دا چې د دوی د ملکیتونو جایدادونو د غصب د مخنیوي لپاره نسته لیکېدونکي هلې ځلې وکړي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم د سکانو د ویساک د 319 کلیزې په جشن کې ګډون کړی و. نوموړي په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې د سکانو د حقونو څخه به ننګه کوي.
موږ به هیڅکله چاته اجازه ورنه کړو چې تاسو مدني حقوقو باندې تجاوز وکړي او یا تیری وکړي. هغه هم ځکه چې ستاسو شخصي ملکیت دی، که د افرادو، اشخاصو یا د نورو قیدارونو خواهد شوي وي د هغو د بېرته خلاصولو لپاره به انشاءالله موږ د هغه کمیسیون د لارې چې په ولایت کې ایجاد شوی دی موږ به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو.
د ذکر ور ده چې د سکانو د ویساک د جشن په مناسبت سکانو ماشومانو ته د ځانګړي خونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه او د ننګرهار والي ژمنه وکړه چې په سرورود ولسوالۍ سلطانپور کې به د سکانو د مذهبي چینو څخه د احاطې دیوال هم تاووي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د باز محمد عابد راپور مو اوریده هم دغه زمونږ د روانې خبرونې اخیرې شیبې دي. نو د فرخند اسد نه به د دې وخت مهم خبرونه وو.
د عوامي نېشنل ګوند پارلمان غړو د پښتنو د شناختی کارډونو بندیدو پر ضد د نن نه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي دا وخت سناسو سلور نیمو لکو پښتنو شناختی کارډونه بلاک دي، بلخوا وفاقي حکومت دا خبره ردوي چې ګینه یوازې د پښتنو شناختی کارډونه بند کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزارت لخوا صوبایي اسمبلی کې د مدرسو غیر سرکاري ادارو د پنګو د جاج اخیستو یا آډیټ لپاره د قانون جوړولو بل د نهې په ورځ وړاندې کړل شو. حکومتي چارواکي وایي چې د ټولو مدرسو او غیر سرکاري تنظیمونو د فنډ به پوره پوره کتنه کوي. د بلوچستان ډاکټرانو ویلي دوی د صوبې په هغو سیمو کې د را روانې جمعې ورځې نه صحي کیمپونه لګوي چیرې چې خلک د علاج اسانتیاوې نه لري. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي په کابل کې روسي سفارتکار د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون له یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سره په ځینو غونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد څرګندونې کوي. د افغانستان ولسی جرګې د شلو ورځو پر لپسې غیر حاضرۍ له امله د څلورو غړو دندې ځنډولې دي. په دغو وکیلانو کې احمد بیزاد، فرشتانوري، پروین دورانی او بشیر احمد شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ماسکو کې د خپل سفر په وخت روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره په لیدلو کې وویل امریکا غواړي چې په هغو مسلو خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه پرې اختلافات لري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له هغه وخته چې ډانلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی د روس او امریکا ترمنځ د باور سطح ټیټه شوې ده. پوتین دا خبرې په یو ټلویزیوني مرکه کې کړې دي. د ایران سرکاري میډیا نن خبر ورکوي چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران د راتلونکي ولسمشرۍ انتخاباتو د سیالۍ لپاره خپل نوم لیکلی دی. هغه دوه وارې د ایران ولسمشر پاتې شوی دی او د امریکا دفاع وزارت وایي دوی په دې اړه پلټنې کوي چې د تیر اونۍ په شام کې په کیمیاوي حمله کې روس سره لاس لري او کنا.
اوریدونکو موږ سره د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسیدې چې په دغه چپو پاتې شوې. نو د ډیوه ریډیو نشریات اورېدې شي د روانې خبرونې نه خپل کوربه شاهین بنیري د خبرونو ویان دی فرخند اسد او زموږ تکنیکی مرستیال اکرام مسکنیار له اجازه ورکې هر چرته چې ښاد آباد او بریلی اوسئ.